د سهار 9 بجې شوریدونکو نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د 2023 میلادي کال د اگست میاشتې 28 نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونې پیلو. په دې ولني خبري ساعت سلام پښتونخوا کې درته زه هارون بچا سلامونه وایم. په خبرونه کې په پاکستان کې د نننۍ او زمینی انتخاباتو په اړه معلومات درکو. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر هغه څرګندونې هم درورو چې د صوبې د سکولونو په تعلیمي نصاب کې د بدلونونو راوړلو په اړه کړي دي. له سیمې افغانستان سره تړلې ځینې نور موضوعات او خوږې سندرې هم درته مراوړي، خو پیل د خبرونو نه کوو چې مجید بابر یې اوري.
سحر مو په خیر اوړم به مشال خبرونو سرټکی. نن په ټول پاکستان کې د قومي او صوبایي سملو یو سلويخ څوکو باندې زمینی ټاکنې کیږي. د قبایلی سیمو د تعلیم د څنګه چارواکي وایي چې دروان کال په سالانه ترقیاتي پروګرام کې د قبایلی سیمو زده کوونکو تعلیمي وظایف او رقم کې درې چنده اضافه شوې ده. امریکا غوښتنه کړې ده چې د ملګرو ملتونو په لټونکو ته د په فوري توګه په شام کې د عام ولس پر ضد کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه اجازه ورکړي شي. خبرونو تفصیل. نن په ټول پاکستان کې د قومي او صوبایي سملو په یو سلويخ څوکو زمینی ټاکنې کیږي. د پاکستان د انتخابي کمیشن د وینا تر مخه د دغو څوکو لپاره څه د پاسه د 500 امیدوارانو ترمنځ مقابله کیږي. په اسلام آباد کې د مشال د خبریال د وینا تر مخه دا ټاکنې به د قومي او پنجابي سملای په 1515 څوکو، د سند او خیبر پښتونخوا په 1400 څوکو او د بلوچستان د سملای په 300 څوکو ترسره کیږي. د انتخابي کمیشن د وینا تر مخه د دغو ټاکنو لپاره څه کم 8000 پولینګ سټیشن جوړ کړل شوې دي. انتخابي کمیشن د دې ټاکنو پر مهال د امنیت ساتلو لپاره د پاکستاني پوسټ سرتیرو ځای پر ځای کړی دي. د وټونو اچولو پیل نن سهار 2 بجو نه شوې ده او دا بهیر به بغیر د څه وقفې نه د مازیګر تر 5 بجو پورې جاری وي. د قبایلی سیمو لپاره د انتظامی ادارې فاټا سیکریټر د تعلیم د سانګې ډیپټي ډایرکټر شاهین شاه پرون مشال لیډیو ته ویلي دي چې روان کال نه د یادو سیمو زده کوونکو لپاره مختصو تعلیمي وظایف رقم کې زیاتوالی راغلی دی. شاهین شاه د دغې زیاتوالی تفصیل سپدې ټکو بیان کړو.
دې کال نه چې دې کوم سکالرشپ یې علي په هر ایجنسی کې غوږ ورکو د ټول فاټا لپاره هغه د 1540 نه زیاد شوی دی 5000 تا. د فرست ایئر او سیکنډ ایئر ماشومان چې دا به ان شاء الله 5000 روپے اخلي او د بی ای بی سی کسان چې دی هغه به 6000 اخلي. دا چې د پی ٹی سی سی ټی دغه چې دی هغه به اوس 3000 روپے، هغه مخکې 1200 روپے هغه به 3000 دی. شپږم نواله تر لسم پورې هر ماشومې ته به پر من هینه هر میاشت موږ 200 روپے ورکو.
شاهین شاه زیاته کړه چې د دې تعلیمي وظایفو لپاره په سالانه ترقیاتي بجټ کې لامحدود رقم مختص کړل شوی دی او د تعلیمي وظایفو شمیره هم لامحدوده کړل شوې ده. په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف په مشرۍ کې د اتحادي حکومت وزیر اطلاعات شاه فرمان پرون په پیښور کې وی خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویلي دي چې تیرو حکومتونو لخوا په تعلیمي نصاب کې بدلونونه غیر اسلامي وو. شاه فرمان په تعلیمي نصاب کې د جهاد په اړه د تیرو حکومتونو لخوا د بدلونونو په اړه مشال ریډیو ته پرون وویل.
ورز د جهاد د کنسپټ خبره کوم که چریدا د مسلمان د ایمان ایسنوي نو که امریکا یو پدولوی طاقت په نو بیا به امروس له شکست نو ور کړي اوس کدا سو غلط استعمالی ا بیا له خبره ده.
د عوامي نشر ګوند په مشرۍ کې تیر شوبای حکومت اسلامي سکالرانو سیاسي ګوندونو او عالمانو سره د وګړو مشورونو پس په تعلیمي نصاب کې بدلونونه راوستي وو. د کشمیر د متنادي سیمې سره په پوله پاکستان په هند دوی د پوز د یو افسر د وجنې او یو بل سرتیری د جوبل کول تور لګولې ده. پرون د پاکستان د پوز لخوا خبره شوې او خبر پاڼه دی ته وی چې د نه پورس لائن اف کنټرول سره نږدې په شکما سېکټر کې د هند لخوا ګولباري کې د دوی د پوز یو کیپټن رینک یو افسر و وجل شو. تر دا مهال هند په دې اړه خپل دریځ نه دی پټاګه کړی. خو د روانېونې په سر کې د هند وزیر دفاع اے کی انتونی ویلي وو چې په سیمه کې د ډزبندۍ د خلاف ورزۍ پر ضد کاروایۍ لپاره خپل امنیتي سرتیرو ته د هر ممکنه اقداماتو کولو ویلي دي. امریکا غوښتنه کړې ده چې د ملګرو ملتونو په لټونکو ته دې باید په فوري توګه اجازه ورکړل شي چې د شام له هغې سیمې کتنه وکړي چې ویل کېږي حکومتي ځواکونو پکې د عام ولس پر ضد کیمیاوي وسله استعمال کړې ده. د شام د حکومت اپوزیشن تور پورې کړ چې حکومتي ځواکونو تېره ورځ دمشق ته نږدې کیمیاوي ګیس استعمال کړی دی چې څه د پاسه 1400 کسان یې وژلي دي. د سپینې ماڼۍ ویاند جوش ارنست په دې اړه وویل.
The use of chemical weapons is something that the United States finds totally deplorable
د امریکا له نظره د کیمیاوي وسلو استعمال د نه منلو تاسف وړ دی، او که معلومه شي چې داسې شوي نو د دې کیمیاوي وسلو کارونکي به یې مسؤلیت پر غاړه ولري. دا و جوش ارنست. خو د شام حکومت بیا ټینګار کوي چې د دوی ځواکونو کیمیاوي وسله نه ده استعمال کړې. د سپینې ماڼۍ ویان د چهارشنبې په ورځ وویل امریکا د دې راپور په اړه ژور اندېښنه لري، او له ملګرو ملتونو څخه رسمن غواړي چې دا ادعا وڅېړي. د ملګرو ملتونو یوه ډله د کیمیاوي وسلې د استعمال په اړه د پخوانو تورونو د پلټنو لپاره دا مهال په شام کې ده. راپورونه وایي چې د مصر پخوانی ولسمشر حسن مبارک به نظر بند وساتل شي. دا خبره د پوست په ملاتړ د مصر د عبور حکومت د وزیر اعظم دفتر مخکې له هغې کړې ده چې تمه کېده چې حسن مبارک به نن په قاهره کې هغه عدالت چې د مقدمه پکې روانه وه خوشې کړي. د حسن مبارک د نظر بند ساتلو د عدالت دا فیصله تېره ورځ مخې ته راغلې ده. په هغه باندې د درغلو دا تور و چې د حکومت ملکیتي یوې خبري ادارې نه یې تحفې اخیستې وې. پنځه اتیا کلن حسن مبارک د 2013 کال د اپریل میاشت راهیسې کله چې واک د ولسي پاسون په نتیجه کې ختم شو زنداني دی. اخوا بیا یورپي یونین د مبارک د خوشي کېدو موضوع د مصر یوه کورنۍ مسله بللې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي جین ساکي پرون وویل لکه څرنګه چې موږ پخوا هم د مصر د پخواني ولسمشر حسن مبارک په اړه ویلي، د هغه موضوع د مصر یوه کورنۍ قانوني مسله ده. د هغه موضوع خپل قانوني پړاوونه ترسره کوي. په دې اړه نور پوښتنې باید د مصر چارواکي ځواب کړي. له دې وړاندې د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي وو چې د مبارک د خلاصون مسله د مصر یوه داخلي موضوع ده. وروستۍ خبر دا چې د عراق وزیر اعظم له هندي چارواکو سره د سوداګرۍ او سرمایه کارۍ په اړه د خبرو په مقصد نن نوې ډیلی ته ځي. په 2003 کال کې په عراق کې د پخواني واکمن صدام حسین د رژیم له لنګې دوره په دیخوا د لومړی ځل دی چې د عراق وزیر اعظم هند ته سفر کوي. د مشال خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی چې پکې پر دغه موضوعاتو تفصیلی رپورټونه اوري. نن د پاکستان د یو شمیر نور برخو په څیر په خیبر پختونخوا کې هم د قامی او صوبایي سملیو په بیلابیلو حوزو زمینی انتخابات کیږي. په پیښور کې اوشنون کې وایي د صوبې واکمن ګوند تحریک انصاف ته سخت مقابله ور ترغاړي ده. هم د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر وایي چې د صوبې د سکولونو په تعلیمي نصاب کې بعد اسلامي اصولو او پښتني اقدارو په رڼا کې بدلونونه راولي.
زمونږ بیلنس اپروچ ته چې د پښتنو کلچر د پخپل ځای باندې وي. په پاکستان کې داسې قانون نشي جوړېدې چې د قران او د سنت سره متصادم وي.
او د پیښور پوهنتون استادان وایي د افغان استادانو او زده کوونکو لپاره په یاد پوهنتون کې د تربیې ترلاسه کولو لارې خلاصې کړې دي.
دا غو ټیکنیکل ټریننګ یا هایر ایجوکیشن د پاره موږ غو له دروازې کولاو اوس موږ غواړو چې دا روابط نور هم زیات شي.
خبرونه کې خوږی سندري هم اوري له مشال رادیو سره وسه. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې اوریدل چې نن په پاکستان کې زمینی انتخابات کیږي. په دغه اړه را سره د اسلام آباد نه زمونږ خبریاله همکار رابعه اکرم خان د ټلیفون په لیکه ده. رابعه تاسو سلام شي وایو، او که اوریدونکو ته معلومات ورکې مهرباني وکړئ چې په پاکستان کې څه شمیر صوبایي او قومي اسمبلیانې دي چې دا انتخابات پکې کیږي، او الیکشن کمیشن د پاکستان څه وایي چې په دغه لړ کې کومې تیاری نیولې دي؟
مننه هارون صاحب، نن چې کوم ضمني انتخابات روان دي دا د اکتوبر جو نه شروع شوي چې تر 15 بجو پورې بچایي وي. دا په یو څلوېښت چوکو چې کوم دي دا انتخابات روان دي چې په کې 15 حلقې د قومي اسمبلی دي او شپږویشت چې دي هغه د صوبایي اسمبلی. دغه قومي اسمبلی په حلقو کې چې دی پېښور، نوخار، سوابه، لکی مروت، اسلام آباد، میاوالی، فیصل آباد، حافظ آباد، لاهور، کراچۍ او ټټا پکې شامل ده. او د صوبایي اسمبلیانو چې کوم سیټونه دي نه کې د پنجاب صوبې چې دي دلس سیټونه دي د خیبر پښتونخوا سلور د سین هم سلور دي او د بلوچستان چې دي هغه درې سیټې دي. دغه رنګ هم سیټ کم کمی سملی حلقه چې کم پنځه ویشتم ده د رسول خان ټانک نو هغه کې د امنامان خراب صورت حال وجه الیکشن ملتوي کړی شوی دی. د دې لپاره د الیکشن کمیشن مطابق چې دی پوز کم پوز چې د هغې کومک حاصله کړی شوی دی نو په هغې کې سر کم اته زره پولنګ سټېشن چې دي د دغه مقصد لپاره جوړ کړی شوي دي. خلک چې چېرته وځي پولنګ کوي او په دې کې چې دی د پاکستان ټي وي تر مخه اتلس سوه پورې چې دی انتهایي حساس دي او پنځه ویشت سوه نه زیات چې کوم دي هغه حساس ګرځول شوي دي او هلته چې دی فوج تعینات کړی شوی دی. دغه رنګ مطبوعات تر مخه ویل کېږي چې په لومړي ځل متعلقه افسران چې کوم دي د فوج هغې ته د مجسټریټ اول چې دی هغه درجه ورکړی شوی ده او اختیار یې ورکړی دی چې په کوم داسې مسله رامخته کېږي چې په هلته کې هغې ورسره ورته صدا ورکوي او په هغې کابو ومومي.
صحیح شوه. ډېره مننه ستا کور ودان.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو نن په پاکستان کې لکه تاسو اوریدل د قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی پر یو شمیر څوکیو زمینی ټاکنې ترسره کیږي. همداراز د خیبر پختونخوا په ایالت کې به د ولسی جرګې په دغه صوبایي اسمبلی پر څلور انتخاباتي حوزو زمینی ټاکنې کیږي چې له دې ډلې څخه د پېښور لومړی انتخاباتي حلقه د ډېر ارزښت وړ ده. پاکستانی کارپوهان په دې اندي چې دا ځل به هم د تیر ځل په څیر د عوامي نېشنل ګوند او تحریک انصاف ګوند ترمنځ سخته سیالي وي. همداراز دوی په دې باور دي چې ښایي دا ځل د ټاکنو پایلې د تیر ځل پرتلا مختلف وي ځکه چې د خیبر پختونخوا ولس د تحریک انصاف ګوند له حکومته مایوس ښکاري. په دغه اړه تفصیل په خبرا د ذبیح الله شفق په ریپورت کې.
نن د پاکستان د ولسی جرګې د 1400 او دغه هیواد د څلورو ایالتونو د ساملو پر 15 انتخاباتي حوزو زمینی ټاکنې کیږي. د روان میلادي کال د مئی په 11 نیټه په پاکستان کې عمومي ټول ټاکنې ترسره شوې وې چې په ترڅ کې د بیلابیلو ګوندونو ډیری کاندیدانو د دغه هیواد د ولسی جرګې او د څلورو ایالتونو د ایالتي اسمبلیو تر یوې زیاتې څوکۍ ګټلې وې چې پر هغو څوکو نن زمینی ټاکنې ترسره کیږي. پاکستان د ټاکنو کمیسیون په دغه هیواد کې د ترنګلي امنیتي وزیر عمله د رایه اچونې په ډیرو مرکزونو کې پر نورو امنیتي ځواکونو سربیره فوج هم ځای په ځای کړی دی. په خیبر پختونخوا کې به هم د ولسی جرګې په څلورو انتخاباتي حوزو زمینی ټاکنې کیږي چې له دې ډلې څخه لومړی انتخاباتي حوزه د ډېر ارزښت وړ ده. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان اټکل کوي چې په زمینی ټاکنو کې به تر ټولو سخت سیالي د خیبر پختونخوا په مرکزی ښار پېښور کې د ولسی جرګې پر لومړی انتخاباتي حوزه د عوامي نېشنل ګوند د جګپوړي غړي غلام احمد بلور او د پاکستان د تحریک انصاف ګوند کاندید ګلبادشاه ترمنځ وي. که څه هم د پاکستان په عمومي ټول ټاکنو کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پر دغه انتخاباتي حوزه د عوامي نېشنل ګوند پیاوړي کاندید غلام احمد بلور ته ماتې ورکړې وه خو کارپوهان په دې باور دي چې ښایي د زمینی ټاکنو نتیجه د تیر ځل په پرتله مختلفه وي. د سیاسي چارو کارپوه او ژورنالیست شوکت خټک وویل چې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند په دریو میاشتو کې چندانې خاص بدلون رامنځته نه کړای شو او په خبره چې د خیبر پختونخوا ولس ترې زړه بدی دی.
خپل ګوند کې اختلاف وي او ورسره دغه درې میاشتې حکومت هم خلکو ولیدو چې ډېر څه واضح ښکاره نه شو چې کوم د بدلون خبرې کېږي هغه بدلون څه خاص موږ ته په نظر را نغی.
دغه په وینا په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف د حکومت پر راتلو سره په دغه ایالت کې هدفي وژنې او نورې تروریستي پېښې زیاتې شوې دي. تر روان کال د مئی په 11 نیټه د پاکستان په عمومي ټول ټاکنو کې دغه هیواد نوی رامنځته شوی تحریک انصاف ګوند په خیبر پختونخوا کې عوامي نېشنل ګوند او نور سیالو ګوندونو ته سخته ماتې ورکړې وه او پر دې توانېدلی و چې په دغه ایالت کې د جماعت اسلامي او قومي وطن ګوند په ملتیا ائتلافي حکومت جوړ کړي. یاد دی وی چې عوامي نېشنل ګوند او جمعیت العلماء اسلام چې په خوا سیال ګوندونه دا ځل په زمینی ټاکنو کې تحریک انصاف ګوند پر خلاف سره یو شوي دي او جمعیت العلماء اسلام ګوند د عوامي نېشنل ګوند د کاندید ملاتړ اعلان کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې پاکستان یو سیکولر نه بلکې اسلامي ریاست دی او دا چې په دغه هیواد کې د سکولونو له تعلیمي نصابه د جهاد او نور اسلامي اصول یا تعلیماتو په اړه خبر یا تعلیمات لري کول یو غیر اسلامي ګام دی. د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر شاه فرمان تیر ورځ په پیښور کې خبري غونډه ته ویل چې دغه غیر اسلامي ګامونه په صوبه کې د متحده مجلس عمل او عوامي نېشنل ګوند تیر حکومتونو پر مهال اغېستل شوی دي. له پیښور پرې د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
پرون په پیښور کې د یو خبری غونډې په وخت خیبر پختونخوا حکومت ویان شاه فرمان ویل چې د خیبر پښتونخوا په تعلیمي نصاب کې غیر اسلامي بدلونونه شوي دي او هغه تور لګو چې د تیر د مولیانو حکومت ام ام اي او د غرنګ بیا د عوامي نشنګون حکومت دغه غیر اسلامي بدلونونه کړی دي. دوی زیاته کړه چې د سلورم او پنځم کلاس په مطالعه پاکستان په سلورم چپټر کې د فلسطین په حق باندې حماس چې د فلسطین د مسلمانانو نمائنده تنظیم دی جنگ خوخې ویلې شوې دي او اسرائیل او الفتح تنظیم ته امن او سوله خوخې ویلې شوې دي چې یو منفي خبره ده. دغرنګ د بنگلادیش په خپل دوی ویل چې په مطالعه پاکستان کې د بنگلادیش ته ازاده ذکر دی چې ګنی ښکاری داسې چې پاکستان په بنگلادیش باندې قابض وو. دین علاوه په دغه کتابونو کې د دنیا په نقشه کې کشمیر د هند برخه خودل شوې ده. دا دغه خبري غونډه ورستو دوی مشال لیډو ته ویل چې د دوی په نصاب کې به د اسلام او پښتون کلتور صحیح تصویر وړاندې کړی شي.
زمونږ بالکل بیلنس اپروچ دی چې د پښتنو کلچر د خپل ځای باندې وي، د پاکستان د دفاع خبرې او د اسلامي نظریې د دفاع خبرې، ځکه چې موږ مسلمانان جو په پاکستان کې داسې قانون نشي جوړې دي د قرارداد مقاصد په نظر کې چې هغه د قران او د سنت سره متصادم وي.
دوی زیاته کړه چې تیر د مولیانو او عوامي نشلګون حکومتونو چې د تعلیمي نصاب نه د سورې انفال او سورې حزاب کوم قرآني آیتونه لری کړی شوی دي، هغه به اوس دوی واپس شامل کی او دا چې جهاد د مسلمانانو د ایمان برخه ده.
ګوره زه د جهاد د کنسپټ خبره کوم، که چېرې دا د مسلمان د ایمان ایسه نه وي نو که امریکا یو قدلوي طاقت پهنو بیا به امروز له شکست نو ورکړي، اوس کدا سو غلط استعمالي بیا له خبره ده.
د دغه علاوه په خور گنج خار کې یو مدرسه باندې د امریکای لخوا د ترهګرو د مرستو او د غوی د تربيت په بنیاد باندې بندیز لګول او په خپل باندې دوی ویل چې دوی په دغه اړه هیڅ معلومات نه لري.
ما ته دغه د ډیټیل پته نشته، زه په هغه سره کمنټ وکم.
یادونه ولدا چې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې د پاکستان تحریک انصاف لخوا تجویز شوی په تعلیمي نصاب کې بدلونونه غیر اسلامي دي او دوی به د دغه بدلونونو مخالفت کوي. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت وایان شاه فرمان د دغه په جواب کې په جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې تور لګولی دي چې په تعلیمي نصاب کې د پاکستان او اسلام په ضد بدلونونه د ام ام اي په حکومت کې د هغه وخت تعلیم وزیر مولانا فضل علي په وخت کې شو کله چې هغوی د جرمنی دوره وکړه او التنه تعلیمی نصاب تیار راوړو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
او اوس اوریدونکو، بلوچستان صوبې ته ورزو چرته چې د حکومتي کابینې جوړولو په لړ کې پورته شوی سیاسي کړکیچ په ظاهره ختم شوی دی او دغه صوبې درې واکمن ګوندونه د وزارتونو پر ویش سره رضا شوي دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په برخه څلور وزارتونه او دوه سلاکاران رسیدلی دي. په دې اړه نور حال کوټې د نیاز مساخیل په رپورټ کې ورو.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبائي صدر عثمان کاکړ مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې بالاخره د بلوچستان کابینې پریکړه تر سره رسیدلې ده او درې واکمن ګوندونو پر سوارلس وزارتونو او نږدې پنځه سلاکارانو یا مشرانو پر ویش سره رضا شوي دي.
موږ به دا ویش دا ختم شوی دی. تقسیم خدا شپږ وزارتونه او دې مشرې چې دي دا به د مسلمان نوم غي دې مشران چې دا به د پښتونخوا پارټي یا به د نېشنل پارټي. نو زموږ د نېشنل پارټي په اړه باندې وزارتونه بدایي چې څلور څلور یا پنځه ودرې دي.
عثمان کاکړ زیاته کړه دوی به هغه وزارتونه او محکمې خوش کړي کوم چې د ده په خبره د سیمې د پښتنو په ګټه تمام سي.
خزانه، تعلیم، سیاست، دوبو محکمه ده، د زراعت محکمه ده، ټول وزارتونه څوارلس دي او محکمې زیاتې دي. یوار به د محکمو ګروپ جوړېږي، داسې به دام راځي چې دوه وزیر به درې درې محکمې به دام راځي. کوم کې محکمې چې ګروپ جوړ شي دغه مطابق بیا موږ خپل وړاندیزونه به کوو.
دا چې د کابینې له ټاکنې وروسته د دې باقاعده اعلان به کله وسي؟ عثمان کاکړ د پوښتنې په ځواب کې وویل
یاره کابینې اعلان خو نو بس په دې هفته کې خو به نو کېږي.
یاد دی بلوچستان کې د روان کال یو لسم مئی له ټول ټاکنو وروسته د درې واړه واکمن ګوندونو نېشنل پارټي، مسلم لیگ نون او پښتونخوا ملي عوامي پارټي ترمنځ د وزارتونو پرویش د اختلافاتو خبرې پورته شوې وي او په دغه اړه د اپوزیشن ګوندونو لړخه نیوکه هم شوې چې په صوبه کې حکومت به لسه کابینې یوازې د وزیرالله په سر چلیږي. دا هم د یادولو وړ ده چې بلوچستان کې درې ګوندیزه مخلوط حکومت کار کوي، په کوم کې چې د چوکۍ لہذا مسلم لیگ نون لومړی، پښتونخوا ملی عوامی پارٹی دویمه او بلوس ملت پالا نیشنل پارٹی دریمه درجه لري. نیاز مساخل، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر پر وخت یو ځل بیا له هغه هیواد څخه د یو شمیر طالب بندي مشرانو د خلاصون غوښتنه وکړي. د دې شورا ویان مولوي شاهزاده شاهد د چهارشنبې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په ایجنډا کې د ځینې بندي طالب مشرانو نمونه شامل دي. نوموړی د پاکستان له نوي حکومت غواړي چې د سولې او همکاریو په اړه ژمنې په رښتینې توګه عملي کړي. تمه کیږي چې ولسمشر حامد کرزی د رواني اگست میاشتې په وروستیو کې پاکستان ته سفر وکړي. له کابله معصوم میوند رپورټ لري.
د سولې عالي شورا چارواکي وایي چې پاکستان ته به د افغان ولسمشر د سفر پر مهال په خپل اجنډا کې له پاکستان د ملا عبدالغني برادر په ګډون د یو شمېر نورو طالباني مشرانو د آزادولو غوښتنه وکړي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان نوی حکومت باید د ځل د طالبانو د آزادولو لپاره رښتینی همکاري وکړي.
بعضي هغه مشران طالبان بندیان چې خصوصا په پاکستان کې بندیان دي، زموږ غوښتنه دا ده چې د سولې او د مذاکراتو په خاطر باندې د دې مسلې د صورت په خاطر باندې هغه باندې مغور شي او دا بندیان را خوشی کړي شي. تبنه د مولا برادر نوم بم پاغي کی او سنمونه به نور می چې دا وی یادول شاید قبل از وختي.
تر دې په خوا پاکستانی چارواکو درسونه ته ویلي و چې شاوخوا شلتنه طالبانيان له خپل زندانونو څخه آزاد کړي. خدای معلومه نس و چې آزاد سوي طالب مشران چیرې ولاړل. خو ځینې څېړونکي وایي چې له آزاد سوي طالبانو څخه یو شمېر بیرته د طالبانو لیکتور غلي دي. راپورونو له مخې د پاکستان په زندانونو کې د ملا عبدالغني برادر په ګډون د ملا محمد عمر سیاسي سلاکار جهانگیروال، د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د دفاع وزیر ملا عبید الله، استاد یاسر او ځینې نور مشران بندیان دي. خو ویل کېږي چې د استاد یاسر په څیر ځینې طالب مشران د پاکستان په زندانونو کې وژل شوي دي. د سیاسي چارو څېړونکي وحید مجد ازادي راډیو ته وویل ممکن اوس هم پاکستان هغه طالب بندیان آزاد نه کړي چې د پاکستان په ځان او د افغانستان په ګټه دي.
ځینې کسان داسې دي چې پاکستانیان هغوی داسې خطرناک کسان بولي چې پلاستیدل د پاکستان په ګټه نه دي. عبدالغني برادر تور دا دی چې یو دغه کوشش شده وکړي چې پخواني طالبان د پاکستان د نومونو څخه وژغوري او د قطر پروسته او دا مسایل و چې طالبان هلته لاړل. نو په دغه دوه دلیل پاکستان هیڅکله هم عبدالغني برادر نه خوشي کوي. خو که دا کار وشي، یعنی دا وار مرکزي لپاره یو لوی لاسته راوړنه ده.
تاکل سوی چې د روان میلادي میاشتې په وروستیو کې افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان د حکومت پر رسمي بلنه دغه هیواد ته سفر وکړي. د سولې شورا مسؤلین وایي له ښاغلي کرزی سره به په دې سفر کې د افغانستان د سولې عالي شورا یو شمېر چارواکي هم ملګري وي. افغان چارواکي وایي ولسمشر کرزی به په دې سفر کې له پاکستاني چارواکو سره پر سیاسي، اقتصادي، له ترهګرۍ سره پر ګډې مبارزې او د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان د صادقانه همکاري په اړه خبرې وکړي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
اوریدونکو، د افغانستان د ملي امنیت په خوانه مشر وایي کې د افغانستان د حکومت مخالف سیاسي ډلې په خپلو کې یا له حکومت سره اختلافات لري، دا حق نه لري چې د هیواد د سرنوشت په اړه له نور هیوادونو سره خبرې وکړي. امر الله صالح چې روانونه د جرمني په منشن ښار کې جوړې وی غونډې کې برخه واغسته، ویلي چې په افغانستان کې موجوده ریاستي نظام اغیزمن نه دی او دا چې باید په پارلماني هغه بدل شي. د مشال ریډیو خبریال ابوبکر صدیق چې دغه غونډې ته تللی و له امر الله صالح سره مرکه کړې چې اوریدو ته تاسو را بولم.
سالے سب تاسو ول چې افغانستان اوس یو ستراتیجیک بند کې پاتې دی، تاسو دا لکه تشریح کې دا معنا څه ته دی؟
معنا دې دا چې هغه تعریف شوی دشمن چې فات طالبان وو او اوس امریکایان غواړي چې طالبان سره خبرې وکړي او د دوی د ماتېدو خبره په ماینس کې نشته. د نظامی لحاظ دې ته وایي ستراتیجیک بند.
څه فکر کوئ چې د دې نه د خلاصون لاره څه ده؟
باید دوه کار وسی. موږ او تاسو پیژو چې طالبان هغه پټنځایونه ټول په پاکستان کې دي او پاکستان یوازنی ملک دی چې طالبانو ته ملاتړ کوي. اوس پر پاکستان باید فشار واچول سي او دوهم دا چې د افغانستان امنیتي ځواکونه نور هم پیاوړي شي تر څو چې طالبان د نظامی فشار لاندې د افغانستان اساسي قانون ومني او د ټاکنې لاره ځان د پاره په افغانستان سیاست کې یو ځای پیدا کړي، نه دا چې د ټوپک لاره.
تاسو چې د پاکستان په اړه کوم فکر لرئ چې پاکستان د افغانستان د جنگ یو اساسي اړخ ته یو غلط پټن ځایونه دي، نو تاسو په دې توانیږئ چې د افغانستان ټول سیاسي کړۍ سره متحد کړئ په یو خلا کې چې هغوی د پاکستان په خلاف ودرېږي، د پاکستان د مداخلې
تر څو چې د دشمن تعریف په منځ کې ده، موږ ټول د یو دریڅ خبر خمن یو. هغه دا دی چې د افغانستان اساسي قانون باید وساتل شي، دغه دموکراتیک نظام چې دی سره له دې چې نیمګړتیاوې پکښېشته د دې نام باید ساتنه وشي. که طالبان غواړي چې د افغانستان په ټولنه او د قدرت په بنسټو کې برخه اخلي، باید توپک په مځکه کښېږدي، او دغه زیګزاګ خبرې اترې چې دوی غواړي له قطر له لارې وکړي، یا باید دوی د افغانستان دولت سره خبره وکړي، په دې خاطر چې د پاکستان اوسنۍ ستراتیژي هغه ده چې دوی غواړي دولت سره خبره ونه کړي، افغانستان په ډلو وویشل شي، بیا دوی د هر یو ډلې سره جلا جلا خبره وکړي چې هغه د افغانستان یووالی دپاره نه یوازې چې زموږ په ګټه نه ده، هغه فاجعه هم ده.
په دې ورستیو کې پاکستان کوشش کړی چې پخوانی شمالي ائتلاف د ځینې غړو سره خبرې وکړي، ځان ورنږدې کړي. دې هڅو ته څه نظر ګوري؟
دا هڅه شیطانی هڅې دي. د غم تر شا کوم ښه نیت نشته. که پاکستان پر اختیار شی هیله لري، باید دوی افغانستان دولت سره بنسټیز خبره وکړي.
تاسو په افغانستان کې د قدرت د تمرکز خلاف یې، د دې سره تاسو په افغانستان کې فدرالي سیستم هم نه غواړي. تاسو افغانستان ته
یا زه سیاسي ائتلافونو هغه توراچ په کابل کې جوړ شوی دا دوی یو ګډه پروګرام لري، زه د هغه شورا غړی یم. زما دریز د افغانستان د نظام په حق له چې څه ډول نظام باید موږ ولرو، په هغه تعهدات چې زه په هغه لاسلیک کړی یم، په هغه اوس هم زه ولاړ یم.
هغه څه شی دی؟
هغه فدرالي سیستم نه دی، هغه پارلماني سیستم ده چې افغانستان پرته له دې چې سرغړونه وشي یا خدای ناخواسته د قانون اساسي تخطی وشي، باید له قانوني لارې په قانون کې څه اصلاحات باید موږ راوړو او د افغانستان نظام پارلماني شي. پارلماني په دې معنی چې د رئیس جمهور نه لاندې یو سړی باید وي چې خلکو ته ځواب ورکړي دغه ورځنۍ مسایلو په حق لکه.
د افغانستان د ملي امنیت له پخوانی مشر امر الله صالح سره مو د مشال ریډیو د خبريال ابو بکر صدیق مرکاوري دا اوریدونکو په سلام پښتونخوا خبرونه کې مونږ تاسو ته سندره هم اورو، نو راځي چې د شکیل ناز په غږ دی غزل ته وښو.
Krishna
اوریدونکو له د شکیل ناز له دې سندرې سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو. د مجید بابر نه د خبرونو لنډی زورو.
نن پټول پاکستان کې د قومي او صوبایي سملو په یو سل یو څوکو زمینی ټاکنې کې د پاکستان د انتخابي کمیشن د وینا تر مخه د څوکو لپاره څه د پاسه د 500 امیدوارانو ترمنځ مقابله کیږي. د قبایلي سیمو لپاره د انتظامی ادارې فاټا سیکټر د تعلیم د څانګې ډیپټي ډایرکټر شاهین شاه پرون مشال ریډیو ته ویلي دي چې روان کال نه د یادو سیمو زده کوونکو لپاره مختصو تعلیمي وظایفو رقم کې زیاتوالی راغلی دی. په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف په مشرۍ کې د اتحادي حکومت وزیر اطلاعات شاه فرمان پر بپیخور کې یوې خبري غونډې د وینا پر مهال ویلي دي چې تیرو حکومتونو تلخوا په تعلیمي نصاب کې بدلونونه غیر اسلامي وو. د مشال ریډیو د خبریال د وینا تر مخه نن سهار د جنوبي وزیرستان د واڼې سره نږدې په ماڼه سیمه کې د ریموټ کنټرول په واسطه د یوې بمي چاودنې په نتیجه کې د پاکستاني طالبانو یو مهم کمانډر غلام جان سره د خپلو دریو ساتونکو وژل شوی دی. وسوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه ویلي. د کشمیر د متنادي سیمې سره په پوله پاکستان په هند دوی د پوز د افسر د وجنې او یو بل سره د جوبل کول تور لګولې دي. امریکا غوښتنه کړې ده چې د ملګرو ملتونو پلټونکو ته باید په فوري توګه اجازه ورکړل شي چې د شام له هغې سیمې کتنه وکړي چې ویل کېږي حکومتي ځواکونو پکې د عام ولس پر ضد کیمیاوي وسله استعمال کړې ده. راپورونه وایي چې د مصر د پخواني ولسمشر حسن مبارک په نظر بند وساتل شي. د عراق وزیر اعظم له هندي چارواکو سره د سوداګرۍ او سرمایه‌کارۍ په اړه د خبرو په مقصد نن نوې دلی ته ځي.
اوریدونکو د مجید بابر نه مولن خبرونه اوریدل. اوس په نړیوالو مطبوعاتو کې د پاکستان او افغانستان په اړه د پاکستان او افغانستان په اړه د ځینو معلوماتو په اړه چې کوم لیکنې راغلي دي دغه غټی کې درته ورو. ګارډین ورځپاڼې په پاکستان کې دغه هیواد د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په کیسونو مقاله لیکلې وایي چې هغه ته سزا ورکولو لپاره به ولسی حکومت ته د ډیر قوت لرونکي پوځ د ملاتړ ضرورت وي. بلخوا فارن افیرز مجلې لیکلي چې له طالبانو سره د مذاکراتو په لړ کې که څه هم کوم پرمختګ نه تر سترګو کیږي خو دا کوششونه باید و نه درول شي. بشیر گواخی مهمه برخی راوروی
له برتانیا څخه خبرېدونکي ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د ملګرو ملتونو د ریپورت تر مخه د پاکستان د وژل شوی پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو لپاره د هغه وخت پوځي امیر پرویز مشرف امنیت نه برابر کړي. له همدې عمله پر نوموړي اوس فرد جرم هم عائد شوی دی. د ورځپاڼې په خبره پر مشرف د هغه د واکمنۍ له وخته څلور الزامونه دي او مطلب یې دا دی چې د پاکستان دا جنرال یې په داسې حال کې عدالت ته په ورتګ مجبور کړی چې پخوا خلکو ګڼله چې ګوندی هغه ته څوک لاس نشي ورولی. خو دا خبره هم د پام وړ ده چې د پاکستان پوځ به ونه غواړي چې د هغوی یو جنرال دی عدالتونو ته راکشیږي. یاد دی چې د پاکستاني پوځ د مشر د دندې وخت پوره دی او پر ځای به بل مشر مقرریږي. ګارډین ورځپاڼه لیکلی چې پرویز مشرف ته دا مشوره غلطه وه چې په لندن کې د جلا وطنۍ ژوند ختم او بیرته پاکستان ته لاړ شي ځکه چې نوموړی هلته پوره سیاسي ملاتړ نه درلود. په مقاله کې راغلی چې پاکستان به ډیر زر نوی پوځي مشر او چیف جسټس ولري خو وزیر اعظم نواز شریف مجبور دی چې د مشرف د ایمرجنسۍ د نافذولو په کیس کې هغه ته د سزا ورکولو لپاره د پوځ ملاتړ ولري ځکه چې پوځ د دې هیواد تر ټولو قوي اداره ده. یاد دی وی که مشرف په عدالت کې مجرم وپیژندل شي نو بیا به یوازې د صدر په معافی اخلاصي دی شي. بلخوا فارن افیرز مجلې لیکلي چې له 2014 کال وروسته به نړیوال ځواکونه د افغانستان د امنیت چارې په مکمل توګه افغان ځواکونو ته وسپاري. خو د لیکوال په وینا دې سره به که څه هم د امریکا رول کم یا بیخي ختم شي جګړه به ورسره پای ته ونه رسي. په مقاله کې راغلي چې د افغانستان د مسلې حل په مذاکراتو کې دی که څه هم امریکا له یو کال راهیسی طالبانو سره یو جوړجاړی ته د رسیدو کوشش کوي خو لا هم بریالی شوی نه ده ځکه چې ډیر خلک فکر کوي چې طالبان د مذاکراتو په اړه سنجیده نه دي. که څه هم طالبانو په ښکاره دا منلی چې مذاکراتو ته تیار دي خو په دوی کې ډیر ګروپونه دي چې بیلابیل نظرونه لري. د مثال په ډول د طالبانو د مشر ملا عمر استازي د خبرو کول قبلی خو ځینې نور ګروپونه یې مخالف دي. فارن افیرز مجله زیاتی چې د دې اندېښنو سره سره بیا هم یوې نتیجې ته د رسیدو هیله شته او په کار ده چې دې لار کې هلې ځلې جاری وساتل شي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوریدونکو اروپایي ټولنې په مصر کې وروستی تاوتریخوالی غندلی دی، خو په عین حال کې پریکړه کړې ده چې د دغه هیواد له خلکو سره به خپلې مرستې ونه دروي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د قاهرې د جنایي جرمونو محکمې د پخواني ولسمشر حسنی مبارک د خوشي کېدو حکم وکړ. یو شمېر مصریان د مبارک د خوشي کېدو په اړه اندېښنه لري چې کېدای شي دا هیواد بیرته پخواني حالت ته وګرځي. رضوان مراد په دې اړه د لویدیځو خبري ایجنسونو رپورټ وړاندې کوي.
د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشره کاترین اشتن تیره ورځ د مصر په شخړه کې پر ټولو ښکېلو خواوو غږ وکړ چې په دې هیواد کې د لا نورې وینې تویدنې د مخنیوي لپاره د خبرو اترو ته مخه کړي. میرمن اشتن وویل د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د چهارشنبې په ورځ په خپله غونډه کې پریکړه وکړه چې دغه هیواد ته به د هر هغه څه استول بند کړي چې ترې د مصر پر خلکو د فشار لپاره استفاده کیږي. د هغې په وینا د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په مصر کې د خلکو پر وړاندې له حد نه زیات زور کارول وغندل. د راپورونو له مخې د مصر د لرې کړای شوي ولسمشر محمد مرسي د پلویانو د هغه د مخالفانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالي کې سلګونه کسان وژل شوي دي. میرمن اشتن ویل
Egypt is a key partner of the European Union.
دا وای مصر د اروپای ټولنې یو کلیدي شریک دی. موږ چمتو یو چې د مصر له خلکو سره د هغوی په پرمختګ کې مرسته وکړو. موږ هیله مند یو چې په مصر کې بیا ثبات په واک کې د ټولو ونده، دیموکراسي او هوساینه رامنځته شي. موږ چمتو یو چې په مصر کې د سیاسي خبرو اترو چې ټول خواوې پکې شامل وي د بیا پیل په مسأله کې ملاتړ وکړو. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په پرونی غونډه کې د برتانیې د باندنیو چارو وزیر ویلیام هیګ د مصر ته پخوانی ولسمشر حسنی مبارک د خوشی کېدو په اړه ویل دا د دغه هیواد کورنۍ مسأله ده. خو د نوموړي په وینا د مصر قضا باید په دغه شان حساسو مسألو کې به طرفه او شفافه وي. د قاهرې د جنایي جرمونو محکمې پرون د فساد په قضیو کې لبرئات وروسته د پخواني ولسمشر حسنی مبارک د خوشی کېدو حکم صادر کړ. یو شمېر مصریان اندېښمن دي چې د مصر د محکمې دا پریکړه به دا هیواد بیرته د مبارک د دیکتاتوري دورې ته وګرځوي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 2013 15,300 15,340 او په 15,340 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې پر وپاړه د افغانستان په اړه په خبره شوې ولیکنه کې ویل شوې ل امریکا سره دغه هیواد د امنیتی تړون په اړه خبرو کې دوه نور افغان چارواکي داخل شوې دي. په لیکنه کې د ولسمشر حامد کرزي د ویان په حواله ویل شوې چې د یادې لوزنامې په اړه یوې نهایي پریکړې ته رسیدو لپاره بعد افغانانو لویه جرګه بلل کیږي. د دې لیکنې تفصیل ما هارون بچاوري. له امریکا خبریدونکو د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې پر وپاړه د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون د لاسلیک کېدو د څرنګوالي په اړه یو لیکنه خبره شوې ده. په لیکنه کې راغلي افغان ولسمشر حامد کرزي پر دغه معاهده له امریکا سره د خبرو لپاره دوه تنه نوي افغان مرکچیان نومولي دي. له دوی څخه یو د کامی امنیت په چارو کې د افغان ولسمشر صلاحکار رنگین داد فرس پنتا او بل هم د افغانستان پخوانی د اقتصاد وزیر ډاکټر اشرف غنی دي. په لیکنه کې د ولسمشر کرزي د ویان ایمل فیزی خبره راغستل شوې چې ویلي دي که څه هم ولسمشر تر اوسه پر امنیتی تړون د خبرو بیرته پیلولو په اړه پریکړه نه ده کړې، خو له امریکا سره د ممکنه تړون د مسودې منظورۍ لپاره به د افغانانو لویه جرګه تر روانو دوه میاشتو پورې وبلل شي. خاغلی کرزي له امریکا سره پر امنیتی معاهده پیل شوې خبرې تر هغې وروسته وځنډولې چې طالبانو د قطر په خپل دفتر د اسلامي امارت بیرغ وځاړاوه. په لیکنه کې ویل شوی د امنیت دغه دوړخیزه لوزنامه به له افغانستانه د 2014 کال په پای کې د بهرنیو ځواکونو لوتلو وروسته په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدو ته یو قانوني چوکاټ برابر کړي. دغه راز ویل شوی چې په افغانستان کې پاتې کېدونکو امریکایي ځواکونه به په میدان جګړه نه کوي او یوازې د افغان امنیتي سرتیرو د روزنې او تربیې دنده به پر مخ وړي. لیکنه کاږي که د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی تړون نهایي نشي نو په نتیجه کې به افغانستان د خپل امنیت او اقتصاد په برخه کې د امریکا بلیونونه ډالره مرستې له لاسه ورکړي. لیکنه زیاتوي پر یاد تړون به د امریکا لخوا په افغانستان کې د دې هیواد سفیر جیمز کینینګم او په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو مشر کمانډان جنرال جوزف ډانفورد له افغان مرکچیانو سره خبرې وکړي. پر دې سربېره چې د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتی تړون د خبرو موضوع یو څه پیچلې شوې، امریکایي ډیپلوماټانو ویلي چې د غلوزنامه باید د راروان اکتوبر میاشت تر پای وشي. په داسې حال کې چې راتلونکي اپریل میاشت په افغانستان کې ولسمشریزه انتخابات کیږي او امریکا غواړي له دغه هیواد خپل ځواکونه او پوځي مهمات پر وخت وباسي. په لیکنه کې د جنرال ډانفورد خبره راغستل شوې چې ویلي دي د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی تړون لاسلیک کېدو ته سخته اړتیا ده.
اتلان او
خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان
عظیم زلی خان فقیر پی یورسن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې پرمانونو وېده
دریا خان افریده د جرګو مرکو سره
غازی سنو بروسین خلکو ته یې سي شعور ور ور کړی د پښتون قوم د خوش قسمتۍ وا چې بچا خان بابا اس یو شخصیت ور د ورکو
خان شید مران داو چې لبولان تر چتراله دا با چې یو شي پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري
اردن کو د افغانستان د جمهوری ریاست دویم مرستیال کریم خلیلی پرون د هند ولسمشر ایس ایم کرشنا او د غل مرستیال سره جلا جلا ملاقاتونه وکړل. د کریم خلیلی د دفتر مشر مشال ریډیو ته ویل چې په دې ملاقاتونو کې د امنیتی همکارایو په ګډون د دواړو هیوادونو د سیاسي او اقتصادي همکارایو په پیاوړتیا خبرې وشوې. افغانستان په 2011 کال کې له هند سره د ستراتیژیکو اړیکو سند لاسلیک کړ او اوس هیله لري چې له دې هیواد څخه پوځي مرستې وغواړي. خو کارپوهان وایي چې د خلیلی دغه سفر پر پاکستان د فشار یوه وسیله ده. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په رپورت کې.
د جمهوری ریاست چارواکي وایي چې کریم خلیلی د هند ولسمشر او مرستیال سره د امنیتی، سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او سوداګریزو اړیکو په پیاوړتیا خبرې وکړې. د افغان ولسمشر د دویم مرستیال کریم خلیلی د دفتر مشر عبدالبصیر وایي دغه ملاقاتونه هند ته د کریم خلیلی د سفر په دویم ورځ ترسره شوې دي. عبدالبصیر له نوې ډیلی څخه په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی خلیلی د هند امنیتی همکاري مهمه وبللې.
در ادامه گفتگوهایی که بین هیات‌های مختلف
هغه ملاقاتونه چې د افغان پلاوی او هندي چارواکو ترمنځ وشول په هغو کې د ستراتیژیک سند په چوکاټ کې د امنیتی همکارۍ موضوع مطرح شوه. موږ د افغانستان د اوسني نظام د ټینګښت لپاره د هند په څیر هیوادونو امنیتي مرستو ته اړتیا لرو. هند کولی شي په دې برخه کې له موږ سره همکاري وکړي. مهمه موضوع چې یاده شوه هغه دا وه چې موږ وویل افغانستان چمتو دی چې هندي پانګوالو ته په خپل هیواد کې د پانګونې زمینه برابر کړي.
کریم خلیلی د سه شنبې په ورځ د اقتصاد او لوړو زده کړو د وزیرانو په ملګرتیا د یو درې ورځني سفر په مقصد هند ته ولاړ. ښاغلی خلیلی په داسې حال کې هند ته سفر کوي چې ټاکل شوی افغان ولسمشر حامد کرزی د روانې میلادي میاشتې په پای کې پاکستان ته سفر وکړي. سیاسي کتونکي وایي چې هند ته د کریم خلیلی دغه سفر پاکستان ته د ولسمشر کرزی له سفر سره تړلې موضوع ده. افغان کتونکي یونس فکر ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت غواړي له دې لارې پر پاکستان فشار راوړي تر څو له افغانستان سره په خپلو ژمنو وفا وکړي. ښاغلی فکر دا هم وویل چې هند به له افغانستان سره د درنو پوځي وسایلو مرستې ته زړه ښه نه کړي.
کرزی صاحب په دغه وخت کې چې پلان کړی دی د فشار یو وسیله ده پر پاکستانیانو باندې چې را سره کوي او زما هغه وادي چې مور سره کړی دی منی خوشه کنه موږ د هندستان څخه نظامی مرستیا خو زه فکر کوم هندستان به غټو نظامی مرستو ته زړښنه کوي او نیم قنات لري.
هند او افغانستان په 2011 میلادي کال کې د ستراتیژیکو همکارۍ سند لاسلیک کړ او په دې سند کې امنیتی همکاري هم شامل دي. کارپوهان وایي که چیرې هند له افغانستان سره په پوځي برخه کې مرستې وکړي نو د افغانستان او پاکستان په اړیکو به منفي اغیز وکړي. کارپوهان وایي چې پاکستان د هند او افغانستان له نږدېوالي ویره لري او دوی په دې وروستیو کې په جلال آباد کې د هند په قونسلګرۍ حمله هم د پاکستان د استخباراتو کار بولي.
د افغان ولسمشر د دویم مرستیال کریم خلیلی د هند سفر په اړه مو له کابل د اسدالله لودین په رپورت کې اوریدل. اوس یو بل سندره درور اوریدونکو چې ځوان سندرغاړي راشد خان ویلې ده.
دنتائی دو سنپ رنا رنا ورزو دمینے سجدہ گاتا پا سبا سبا ورزو خراب ناشی موقع خراب ناشی دا زل بسا دا گانو پا سلا سلا ورزو دا زل بسا دا گانو پا سلا سلا ورزو دمینی سجدگا تا پا سبا سبا ورزو چو سرا بلاڑ دے خٹک تو مین زلار کے دا غنچو سرا بلاڑ دے رازے اے لے بنو چھے پا گڑا گڑا ورزو رازے اے لے بنو چھے پا گڑا گڑا ورزو زمینی سجدا گاتا پا سبا سبا ورزو دیدن تایی دو سم پا رنا رنا ورزو زمینی سجدا گاتا پا سبا
سبا اوریدم کو دا راشد خان پا غگمو دا ارواخا دا جمل خطک غزل وارید دا اس رازیو بل رپورت تا دا سوات ملالی یوسف زیتا چې تیر کال د وسلوالو طالبانو په یو برید کې سخته ټپی شوې وه او دا مهال په برېټانیا کې ژوند کوي. په اروپایي هیواد آیرلند کې د یوې نړیوالې ټولنې لخوا د امن مډال ورکړل شو. په دې اړه تفصیل د مجید بابر ناورو.
برېټانوي وسپانې ټیلیګراف په خپل نننۍ شماره کې ملالی یوسفزای ته په آیرلند کې د ټیمپرری نړیوال امن ایوارډ د ورکولو خبر راخستې دی. وسپانه دیتوی چې هغه ملالی ته د ایوارډ د هغې د لوړې حوصلې او مړانې لپاره ورکړل شو چې تیر کال پاکستانی طالبانو په سوات کې هغه وخت په سر ویشتې وه چې کله د سکول نه کور ته روانه وه. د دغه امن ایوارډ ترلاسه کولو نه پس په ټیمپرری کې د دغه امن ایوارډ د غونډې 200 ګډونوالو ته د وینا پر مهال ملالی د نړۍ ټولو حکومتونو باندې غږ وکړ چې په خپلو هیوادونو کې د ښځو او ماشومانو سره د امتیازي سلوک په قوانینو کې بدلون راولي. ملالی یو وار بیا په نړۍ غږ وکړ چې زه غواړم چې نړیوال مې د هغې جنۍ په توګه یاد نه ساتي چې طالبانو ویشتې وه، بلکې نړۍ مې د تعلیم د پرمختګ او د بنیادي حقونو خوندي کولو د مبارزې په توګه یاد وساتي. دغې غونډې ته د ټیمپرری امن کنونشن سیکرټري جنرل مارټن کوین د وینا پر مهال وویل چې د دوی اداره د ملالی ډېره مشکوره ده چې د امن دا ایوارډ یې قبول کړو. هغه زیاته کړه چې د پاکستان پخوانی وژل شوی وزیر اعظم بېنظیر بټو په شمول اوس ملاله د هغو قابل قدر شخصیتونو په فهرست کې شامل شوه چې دغه ایوارډ ورته ورکړل شوی و. ورځپاڼه لیکي چې د تیر کال په اکتوبر کې په سوات کې د وسلوالو طالبانو لخوا د ویشتو نه پس ملاله بیا د علاج لپاره برېټانیې ته یوړل شوه. اوس یې حالت ډېر ښه دی او په برېټانیا کې سکول ته بیا روانه شوې ده. خو دې سره سره هغې په ټوله نړۍ کې د جینکو د تعلیم د پرمختګ کمپاین هم شروع کړی دی. په آیرلند کې د پلان آیرلند په نوم یوه اداره د دغه کمپاین مشري کوي. د دغه ادارې مشر مایک مینفیلد ورځپاڼې ته ویلي دي چې د ملالی خبرو په ټوله نړۍ کې په لکونو خلک متاثر کړي دي. ښاغلی مینفیلد وایي چې ملاله یوه غیر معمولي بهادره جینۍ ده. د هغې د بهادرۍ تر ټولو لوی ثبوت دا دی چې کله مرګ سره هم مخامخ شوه نو د چوپ پاتې کېدو نه یې انکار وکړو او همت یې بین للو. خو مینسفیلد زیاتوي چې موږ له په نړۍ کې نورې هغه ملالې نه دي هېرول په کار کوم چې دا مهال د امتیازي سلوک ښکار دي او کله د تشدد په ذریعه او کله د نقصاندېه روایاتو له وجې د زده کړو نه منع کول کېږي. ټیمپرری امن ایوارډ په کال 1980 کې پیل شوی و او د بېنظیر بټو په شمول د امریکا د خارجه چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن، سونیا ګاندي، بل کلینټن، میخایل ګورباچوف او نیلسن منډیلا ته هم ورکړل شوی دی.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیزه خپرونه
تاندې هیلې
دلته خوشاله م یو خپه م یو خپل وطن پسې ته خوشاله پدې چې سکول مو سبق
چې موږ بالي اور درو ته موږ جوړ بیرته دې دي. دلته
د کینیډا په سنټ کې ناست يم. ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې دي سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلې
او اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په باجوړ جنسای کې د وسلوالو پر ضد پاکستانی پوز د عملیاتو لوجې د موټر سایکلونو د سورلای لپاره په کارولو بندیز لګیدلی و چې په دې تیرو ورځو کې لری کړل شوی دی. د سیمې خلک خوشاله دي چې اوس خپل سفرونه او کارونه په اسانه کولی شي. د سیمې نه پرې د مشال ریډیو د خبریال رپورټ اورو.
په باجوړ ایجنسی کې د کال 2008 نو وروسته د عسکري اپریشن په دوران د موټر سایکلو په ګرځولو پابندي لګیدلې و. ولې د 13 ورځې په دوران او بیا وروسته دغه پابندي ختمه کړې شو او د موټر سایکل لرونکو تنانو لپاره دا شرط کې خودرې شو چې ګنې هغوی به خپل شناختي کارت او د موټر سایکل نمبر د سرکار سره رېجستره کړي چې ورسره به 1500 روپۍ هم جمع کوي. د باجوړ ایجنسی ولسوای هر څوک هغوی د رېجستریشن د عمل نه تیریږي خو بیا هم د موټر سایکل د آزادولو فیصله په ګټه ده، ځکه ولس غریب دي او نشي کولی چکنی هر وخت ٹیکسی گاڑو ڈیری روپئے ورکڑی. شعیب د علی زئی وسیدون کے دے وہاں وویل
ټول روزګارونه چې دی هغه متاثر شي دي، نو دا لري لپاره ګاډ ساتل اغستل او داغي ساتل چې ډېر مشکل وو. موټر سایکل زمون د لپاره چې دا یو نهایت برتو یو مچ دا ډېر کم خرچه شي دی او موږ ډېر په اسانه باندې خپل چې کم کارونه دي په دې باندې تر سره کولای شو.
جابر خان هم د باجوړ ایجنسی وسیدون کې دی، هغه وای د سیمې ولس غریب دي او د موټر سایکل خرص لګوي، نو هغه ته ګټه ده چې موټر سایکل استعمال کړي.
موټر سایکل باندې پابندي او موټر سایکل دلته کې غواړي د کړي دي ګرځي لا ګرځي دي او
گل حلیم خان هم د سیمې اوسیدونکو دی، هغه وویل کله چې موټر سایکلونه بند وو هغوی ته ډیر مشکل وو، ځکه چې نه خو باید ضروري کار لپاره چیرته په وخت رسیدل او خرڅونه هم سیوا شوي وو. دا پولیټیکل انتظامیه په وینا چې د موټر سایکلو د ګرځولو فیصله په سیمه کې موجود عسکري ځواکونو کړی ده او هر هغه سړی به موټر سایکل ګرځول شي چې د چا نوم د عسکري ځواکونو سره رېجستره وي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فن کړې څکه زمیدار زه به د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
دا حالات څه دي؟ سندري وایون کې دي او کوم سکاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره سکیږي
امارت با قاعده روان دې پای کې د موسیقۍ د پاره بل یو شاندار زده ان شاء الله دا مسله به الله حل.
دا اول دې سره تړلې نور موضوعات او خوږی سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو د پیښور او ننګرهار پوهنتونونو یوه لوزنامه لاسلیک کړې چې لمخې به د دواړو خواوو زده کوونکي او استادان د زده کړو او څېړنو په چارو کې په ګډه کار کوي. په دغه اړه تفصیل پیښور د اصرار اتل پر رپورټ کې ورو.
پیښور او ننګرهار پوهنتون یو لوزنامه لاسلیک کړې چې تر مخه به دواړو خواوو ته ډېرې زده کوونکي او استادان په څېړنیزو چارو او زده کړو کې د یو بل د پوهې صلاحیتونو او اسانو ګټې پورته کولی شي. تیر ورځ د دواړو خواوو پوهنتونونو د چارواکو ترمنځ لاسلیک شوې لوزنامه به تر دریو کالو پورې په تدریسي او څېړنیزو برخو کې عملي کولی شي چې د پیښور پوهنتون د چارواکو په وینا یې لوی هدف سیمه کې د ډله ییزو اختلافاتو له منځه وړلو لپاره کار کول دي. د یادې لوزنامې پر اهمیت او اهدافو مشال ریډیو تا د پیښور پوهنتون ویاند اخترمین صداسی وای.
درې کالو پر دا معاهده چې کوم دی موثر د دې چې کوم سپیشلیستان دی واکمن دی او تدریسي چې کوم ماهرین دي دا غي به چې کوم دی مونږه ټولنې کو او مونږه غواړو سیمینارونو کانفرنسونو بکو د سیمې چې کوم دا مسله دا مسله به چې کوم دی حل بسنګ راوځي. د سره سره مونږه چې کوم دی مذهبي هماهنګي دا بیرونی طاقتونو بیا اندرونی طاقتونو چې کوم دی اغي په یو سیس باندې لګیدل دي چې دلته مذهبي فرقواریت چې کوم دی اغي لمونږه ټول مختلف فرقو ترمنځ چې کم اختلافات دي بجای دي چې دغه چې کم تشدد لاره اختیار کی داغه پځه دا چې کم دي د ډایلاګ په ذریعہ د مباحثه په ذریعہ او په دې جذبه په ذریعہ چې زه چې کم دي ستاره اله اهمیت ورکوم په دې سلسله کې بدی کار کی.
مو غواړو چې دوړو خو ته د تعلیمي تړون لړۍ لاو غزو زکه چې راتلونکي کې افغانستان د پاکستان تعلیمي او تدریسي مرستو ته اړتیا لري. دا خبره مشال ریډیو سره د پیښور پونتون د پرمختیايي چارو رئیس ډاکټر باچا مونیر کولی
التداغو ټیچران دي خصوصا
داغو ټیکنیکل ټریننګ یا هایر ایجوکیشن د پاره مونږ غوړو دروازې کولاو اوس مونږ غواړو چې دا روابط نور هم زیات شي ان شاء الله غو تمام سہولیات چې کوم په خوري یونیورسيټي سره دی هغه مونږ خپل پاکستانی سټوډنټانو ته افر کو هم د قشانتی با سره د ډیر مراتو مونږ خپل افغاني رونتبه دا افر کو مونږ غواړو چې مونږ افغانان رونه خويندې راشي او د جدید ترقې سفر کې چې کوم دې زمونږ سونه چکیږي اق مرسته بو سره مونږ کو روابط چې کوم دې الډی زم کابل یونیورسيټي سره نور یونیورسيټانو سره هم دي په افغانستان کې بد ازیاتی کې او چې کله امریکا د افغانستان نه لاړه بیا مونږ ته ضرورت ډیر زیات پیخیږي او مونږ دغه ابتدا د مخ کې نوکړه
په خور پونتون کې د جبوی او اسلامي پاکولتو مشر او پخوانی وایس چانسلر ډاکټر قبلایاز مشال ریډیو ته ویل چې یاد لوزنامه د افغانستان نور پونتونونو ته د رسیدو او هلته د شریکو کارونو کولو لپاره ډیره مهمه ده دوی زیاتوي
په افغانستان کې کوم د پښتنو سیمه ده بیا غوی ډیر زیات سترګي دي زمونږ طرف ته خاص کر د پخور پونتون طرف ته او دوی نن چې په کوم مشکلاتو کې دي دوی دا غواړي چې د خیبر پښتونخوا جامعات او بیا په هغه جامعاتو کې ټولو نه غټه او قدیمه جامعې کومه د پخور پونتون ده او دا زمونږ اوس ذمہ داری ده چې زمونږ خپل رور ملک چې د هغه نه بغیر زمونږ خره خبره ده چې د خطه او د منطقې مسلې نشي حل کړي مونږ د غوی سره په تعلیمی میدان کې هم رور ولي وکړو دا به او صرف ننګرهار نه وي بیا به مونږ زوده دین آباد د قندهار جامعې ته او نور چکم جامعات کې د افغانستان
د یادولو ده چې له دې وړاندې د دواړو پونتونونو شریک دوه ورځنی نړیوال ورکشاپ په باړګلې کې سر ته ورسېد د اسلامي مطالعاتو او څېړنو د نوي لارو پر موضوع را جوړ دغه سیمینار کې د ننګرهار او پېښور پونتون شاوخوا اتیا استادانو برخه اخیستله دا هم په پام کې نیو ده چې دواړو خو ته استادان د قافله په نوم په یو تنظیم جوړول هم سلا شوي چې د پونتون د استادانو او زده کوونکو د تګ راتګ زیاتولو ترڅنګ به په عملی او څېړنیزو موضوعاتو لیکنه هم کوي او دواړو خو ته به سیمینارونه هم را جوړوي یاد دی چې د قافله ټولنې دغه چارې به د اوسنۍ لاسلیک شوې لوزنامې برخه وي اسرار تل مشال رادیو پېښور
اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه د پایشي بي دي تاسو له خلمد استاد او د ماجبین په غغله د خبرګي سندري خوند واخلې او ترغي ورسته د مشال رادیو خبرونه دوام لري
اپ جدا کې تیر بشي وختونه اپ جدا کے تیر بشی وقتنا میرے دے ملنکڑم پاڑم خیرنا میرے دے ملنکڑم پاڑم خیرنا ملنکڑم پاڑم خیرنا